د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخ مو زل بیا هرکلی کوم. د لسو بجو په خبرونه کې لسو تر یولسو تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. په اخره کې تاسو اونیزه خبرونه د سولې په لور هم اوریدلی شئ. خو لومړی به د دې وخت خبرونه واورو. خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو شاملولو پر ضد مظاهره شوې ده. افغان حکومت وایي د جګړې خلاف د دینی عالمانو نړیوالې غونډې کوي. او په ایران کې حکومت ضد مظاهرو کې د رپورټونو تر مخه دوه کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. پرون په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو ځینو مشرانو او سیاستوالو په یوه مظاهره کې وویل چې حکومت باید خیبر پختونخوا کې قبایلی سیمې شاملې نه کړي او د دوی په نه دې کار ته به پرې نه دي. دې جلسه کې د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن او د پختونخوا ملي عوامي ګوند غړو هم برخه درلوده. مولانا فضل الرحمن ویل د حکومت دا دعوی سمې نه دي چې وای فاټا اصلاحاتو په اړه له ټولو قبایلو پوښتنه کړې. نو دغه په خبره ځکه باید په دې اړه یو طرفه پرېکړه ونه کړي.
آئین دا وای آئین زنوائم کہ صدر مملکت ہم قبائل نظام کے یو تبدیل راوستل واری یو قانون پاس کول واری نو د قبائل رائے عامه معلومی قبائل بخپله فیصله بخپله کوي.
د پاکستان حکومت وای په تدریجي ډول با قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې. بلخوا اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری پرون خبره کړې ویډیو کې د ځینو نورو ګوندونو او قبایلو سیاستوالو په شان خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو د شاملولو غوښتنه وکړه. د خیبر ایجنسۍ د زده کوونکو اتحادیې وایي حکومت دې ورسره د سکالرشپ او د خیبر پختونخوا په پوهنتونونو کې د ځانګړو سیټونو زیاتولو وعده پوره کړي. د دې اتحادیې یو غړی توفیق افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې جنگ ځپلو قبایلي ځوانانو ته باید ډیر پام وشي.
زه فیډرل ګورنمنټ نه دا مطالبه کوم چې دوی ته بالکل فری کنوي نو په کم هغه باندې ایډمیشن ملاو شي په کمو پیسو باندې. او چې کوم سیټونه مونږ میډیکل کالج یونیورسټو کې په کار ده چې دا سیټونه مونږ ځکه اضافه پکې وشي. دا 1973 نه دا سیټونه مونږ مطلب ایکو ایښودل شوي وو. زه به انجینیرنګ یونیورسټي میډیکل کالجونه دي خاص کر په دغو کې مونږ سیټونه کوټه ډیره کمه وشي.
بلخوا د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو ته ویلي چې کوخه کوي په نوي کال کې د خیبر زده کوونکو ته د سکالرشپونو له لارې د تعلیم نورې اسانتیاوي او موقع برابر کړي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په سر ښار کابل او د انډونیشیا په پلازمینې جاکارتا کې د روانې جګړې پر ضد دینی عالمانو غونډه کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون نن مشال ریډیو ته وویل په دې غونډه کې به د روانې جګړې پر ضد فتواوي ورکړل شي. نوموړی د دې غونډو د وخت په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړه چې په دې اړه تیاریانې روانې دي. د دسمبر په 8 تاریخ کابل کې د وسو دینی عالمانو دوه ورځنۍ غونډه کې ویل شول چې د طالبانو جګړه شری جواز نه لري. دوی پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو له وژنې لاس واخلي او حکومت سره دې د سولې مذاکرات وکړي. طالبانو تر اوسه د دې وړاندیزونو په جواب کې څه نه دی ویلي. د افغانستان د پکتیا ولایت د والی وان عبدالله حسرت په دې وروستیو کې په مطبوعاتو راپورته شوي هغه اندېښنې رد کړې چې وایي د غلطه د مشلغو ډیم یا بند جوړونې ته امنیتی خطرونه پیښ دي. هغه نن مشال ریډیو ته وویل په احمد آباد ولسوالۍ کې جوړیدونکي دې بند لپاره کافي ځواکونه ګمارلي او ځایي خلک هم د پاڅونوالو په توګه ورسره همکار دي. د تېرې یکشنبې په ورځ د افغان حکومت له یوې روسي کمپنۍ سره د دې بند جوړولو قرارداد وکړ. د چارواکو په خبره په درې کاله کې بشپړېدونکی دا بند به 2300 هکټار ځمکې ته اوبو ورکولو ترڅنګ 1400 کیلوواټه بجلی هم برابر کړي. په ایران کې د قیمتونو لوړېدو له وجې پیل شوې حکومت ضد مظاهرې پرون په درېمه ورځ لا نورې سختې شوې. پر ټولنیزو مطبوعاتو خپرو شوو رپورټونو کې ویل شوي چې پولیسو په دورت ښارګوټي کې لږ تر لږه دوه مظاهرچیان په ډزو ووژل. دا احتجاجونه په مشهد ښار کې د خراب اقتصاد او خوراکي شیانو د بیو لوړېدو پر ضد پیل شوې چې ډېر زر د هیواد نورو برخو ته وغځېدې. پرون سلګونو کسانو د ایران مذهبي بی مشر آیت الله علی خامنه‌ای خلاف شعارونه ورکړل. په ایران کې د احتجاجونه د 2009 کال د هغه وخت ولسمشر محمود احمدینژاد په ګټه تمام شو. لانجمنو ټاکنو رهیسی تر ټولو لوی مظاهره بلل کیږي. په همدې حال کې سرکاري مطبوعاتو ویلي چې د 2009 کال د ناآرامیو ختمېدو په یاد کې پرون حکومت پلوه ایرانانو په 1200 ښارونو کې لاریونونه وکړل. د روس سپریم کورټ د اپوزیشن سیاستوال الکسی ناوالنی درخواست رد کړی دی. ناوالنی دا درخواست د هغې پریکړې خلاف ورکړی و چې د 2013 کال مشرۍ ټاکنو کې له کاندیدېدو منع کوي. پرون عدالت د نوموړي په اړه د روس د انتخاباتو مرکزی کمیسون د دسمبر د 15مې پریکړه تایید او د قانون سره سماو بلله. کمیسون ویلی و چې د درغلیو خلاف فعاله الکسی ناوالنی ولسمشرۍ ټاکنو کې کاندیدېدو وړ نه دی. د ناوالنی و وکیل ویلی چې نوموړی به اوس خپل کیس بشری حقونو اروپایي عدالت ته وړي. نوموړی د دوکې په هغه کیس کې ګرم پیژندل شوی چې دی یې سیاسي ګڼي. هغه له خپلو پلویانو غوښتي چې د راتلونکي کال په مارچ کې کیدونکو ټاکنو څخه بایکاټ وکړي. او د هندي فلمونو د ارزونې ادارې پرون د جنجالي فلم پدماوتی د خپرولو منظوري ورکړې ده. د 14مې پیړۍ پر پیښو ولاړ دا فلم د پښتون پاچا علاءالدین خلجي کیسه راخلي چې پر هندي ملکې پدماوتی مینېږي. مرکزي کردارونه د پیکا پاډوکون، رنویر سنگ او شاهد کپور دي. د حکمران ګوند بهارتیا جنتا پارټي د ځینو غړو په شمول ځینو هندو ډلو د دې خلاف مظاهره کړې. دوی وایي فلم له تاریخي حقیقتونو لرې دی او باید پدماوتی د یو مسلمان پاچا سره د مینی په کردار کې نه وای خودل شوی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه هم دا اوس تاسو روانې دي. تاسو اوریدئ شئ په دې غړی کې د نو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په اسلام آباد کې د هغې احتجاجي ناستې حال درکوو چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملولو پر ضد جوړه شوې وه او قبایلو دپاره یې ځان له صوبه غوښته. د قبایلي سیمو زده کوونکي د تعلیم حق غواړي.
سیټونو کمای ده او بل ټوله فاټې ده دا پیسونه نیم اب شوي. موږ ګورو فاټا هم ځپلې ده دهشتګردۍ په لیار کې راغلې ده خو او موږ له دا سکالرشپ زیات کړی شي.
د سولې پر لور خبرونه کې د افغانستان جګړې پر ضد او سولې لپاره د وسو دینی عالمانو پر فتوا بحث لرو.
د افغانستان د خلکو د سولې ارمان ته په احترام دي طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته لبیک وایي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته لرو. را سره اوسئ. اوریدونکو لومبی رپورټ ته وردو. په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو شاملولو په ملاتړ او ضد کې د سیاستوالو غونډې او بیانونه دوام لري. پرون اسلام آباد کې په دې اړه یوه غونډه کې د جمعیت علما اسلام فی مشرانو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو او د قبایلي سیمو ځینو سیاستوالو وویل چې قبایلي سیمې دي یا ځان له صوبه شي او یا د هم ورته ځانګړی انتظامي حیثیت ورکړل شي. د دوی مخالفه سیاستوال بیا وایي چې حکومت دې په خپله وعده عمل وکړي او قبایلي سیمې دې د خیبر پښتونخوا برخه کړي. حکومت وایي دا کار به په تدریجي توګه وشي. سراج ظهیر په دې اړه رپورټ لري.
د خالی یا شنبه په مازیګر اسلام آباد کې د فاټا سپریم کونسل د سوري لاندې فاټا انضمام نامنظور په نامه احتجاجي غونډه کې قبیلی مشرانو او ځینې د فاټا پارلیماني او سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې بې کور شوي قبایل د خپلو کورونو ته ستانه کړي او قبایلو ته د ځان له صوبه ورکړي. دغه احتجاجي غونډې ته خپل وینا کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې له ډېرې مودې نه د فاټا د حیثیت بدلولو خبرې روانې دي خو په دې معامله باندې له قبایلو پوښتنه نه کیږي. دته په خبره چې دی او د دوه ګوند د قبایلو سره کلک ولاړ دی او دی بل حکومت د قبایلو حق اخلي.
قبایلی سیمې او قبایلو په پاکستان کې خپل حیثیت ته هغه په آئین کې خپل شناخت لري او د قبایلو نظام بدلول آئین دا وایي آئین بنوایم چې صدر مملکت هم په قبایلی نظام کې یو تبدیلی راوستل غواړي یو قانون پاس کول غواړي نو د قبایلو رایه عامه به معلومه. او یاد وساتئ نن سبا هر خبره ہر پنځه کسان جزان لکې نظام ته قبایل جرګوای قبایل بخپل فیصله بخپله کوي.
په دې اړه مشال ریډیو سره د خیبری جلسې څخه د فاټا سپریم کونسل یو مشر ملک عبدالرازق وویل،
موږ دلته چې کومه جلسه د جلوس پروګرام جوړ کړی دی، دا د انتظام خلاف موږ دلته راغلي یو. حکومت ته دا مونږ اپیل کوو چې د قبایلو د رائے نه بغیر چې بالکل انضمام ونه کړي، کله دغې نه بې حالات خراب شي نو مونږ دا غواړو چې مونږ له خپله صوبه راکړي.
همداشان د مومندونه سینیټر هلال الرحمان مشال ریډیو ته وویل چې دومره غټه فیصله کېږي خو تر دې دمه یې قبایل او قبایلي مشران او د پارلیمان غړي په اعتماد کې نه دي اخیستي، نو دوی ته به هیڅ ډول د اصلاحات نه دي منظور.
کوم رپورټ سرتاج عزیز صاحب کمیټې راوړی دی وفاق ته، هغه په حقیقت مستقبل کے بعد مزاحمت سره مخېږي او هغه به وفاق کې بیا مزاحمت کوي، خو دلته موږ ته محسوسېږي کې دسې چې وفاق حکومت کله هم چاله خپل حق په صحیح طریقه نه ورکوي، چې څوک ورې هغوی خپلو چغو باندې او مزاحمت باندې د دوی نه حق نه اخیستی.
د دې ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو شمېر غړیو هم په دې احتجاجي ناسته کې برخه واخیسته. مشال ریډیو سره د یاد ګوند د اسلام آباد پنډي سکتر عبدالقیوم اسکزی مشال ریډیو ته وویل،
قبایل په شهر حیثیت ورکړی باید قبایل ته پوه شو. قبایل تقریبا دا ټیم یو نیم کروڑ دی، د بده بخته دوی تقریبا په دانی مردم شماری کې 500,000 شماره شوی دی. اول لوی سرشمېره نه سمانه ده، بیا دې نه ته پوه نه کوي. فاټار ریفارم کمیټه ورته جوړ کړی، باید قبایل یو سړی نشته. موږ باید قبایل په سامه کې د قبایل ته پوه شو. قبایل ځان به خبره پښتونخوا کې زموږ کول نه غواړي اکثریت.
بلبل او ځینې سیاسي ګوندونه ډلې مشران او د ځوانانو سازمانونه بیا غوښتنه کوي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا ورګډه کړی شي. دواړه غاړې له څو میاشتو راستې په یو بل پسې ټول ګوندیزې غونډې، لاریونونه او احتجاجي مظاهرې کوي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي دوی دې ته ژمن دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملې کړي، خو د دوی په وینا دا اوږد بهیر دی او وخت به اخلي. په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په عملي کولو کې له ځنډ کار اخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو هم خپل یو ویډیوي پیغام کې له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنا او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. د پاکستان وفاقي کابینه د کال د مارچ میاشتې په دوهمه په پوهنتون کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو شمیر پر زیاتولو سلا کړې وه. نن د کال اخر ورځ خو دغه کوټا سیستم عملي نه شو. د خبر ایجنسی زده کوونکي وایي دوی جګړو ځپلي دي او په خپلو سیمو کې د تعلیمي ادارو په نامه څه نشته، نو ځکه باید حکومت ورته په خیبر پښتونخوا پوهنتون کې سیټونه زیات او سکالرشپونه ډېر کړي. فرهاد شینواره په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر سټوډنټس اسوسیشن غړي وایي چې بدمنۍ او جګړو دوی هم ځپلي دي او په تعلیمي ډېر اثر پرې وتلی او د دوی کالنۍ وظیفه هم ډېره کمه ده. د خیبر سټوډنټس اسوسیشن مشر رومان پرده مشال ریډیو ته وایي چې د تېرې اوږدې مودې راهیسې په پېښور پوهنتون کې په هره څانګه کې د دوی کوټه ډېره کمه ده.
مونږ د ایجنسی د طرف نه صرف او صرف یو سیټي، نو په دې باندې خو هیڅ نه کیږي. په کال چې مونږ لپاره سیټونه ډېر کی زیات کی، چې هغوی مطلب چې کوم سټوډنټس دي او مونږ د خبر ایجنسی نه راشي چې هغوی دلته تعلیم جاری وساتي، کوم سټوډنټس هګي او کوم د مطلب چې د حالات په قبایلو باندې تیر شول، نو د هغه بدله کې زه خپل نظر سره ورته داسې ګورم چې نو هیڅ نه شوي. مطلب چې خلک بې کوره شول، سکولونه یې تباه شول، کاروبارونه یې ختم شول، بازارونه ختم شول.
د اسلامي کالج په تونیوز د کونکو یاسر شینواره وای چې حکومت اعلان کړی وو چې کوم سیمونه خلک بې کوره شوی دي هغوی ته به په پوهنتونونو کې د داخلو فیسونه معاف کوي، خو تر اوسه قبایلي زده کوونکو ته دغه سهولت ورنکړای شو.
ایڈمیشن پیسې څومره چې عام پاکستانی جمع کی، عام خیبر پختونخوا والا جمع کی، هغه به فاټا والا خیبر جنسی والا جمع کی. که میرټ باندې لاړ شو میرټ باندې را تک دی، خو هلته فاټی سیټ چونکې دول سیټونه دي او یو ایجنسی یو سیټ رسی، نو موږ خیبر ایجنسی هم یو سیټ دی. سیټونو کمای او بل عام خلکو چې څومره پیس دی، که موږ چترالو سیلاب زدگان او دا وګورو آی ډی پیس دا پیسونه معاف شوي دي، خو ټولې فاټې ته دا پیسونه نه معاف شوي. که موږ وګورو فاټا هم ځپلې ده، دهشتګردۍ په لیار کې راغلې ده، خو مونګله دا سکالرشپ زیات کړی شي.
او د خیبر یو بل زده کوونکی توفیق پردی وای
چې زمونږ سټوډنټان دلته راشي، غټه فاینانشل د پیسو مسله، مالی حالات یې خراب دي، چې په هغې وجه باندې د دونه د خپل تعلیم په نیمه کې پاتې شي. ټولو نه لوی جنگ په فاټا باندې تیر شو، خو دا ډېره د افسوس خبره وه چې ملاکن ډیویژن عام د منګرونه یو ته ډېر سکالرشپ میلاو شول، خو د فاټا یو سټوډنټ هم په دغه بیس باندې سکالرشپ میلاو نه شو. دا خلکو باندې جنگ تیر شو، د دوه مالی حالات خراب شول، کورونه یې وران شول، سکول هسپتال یې وران شو. زه فیډرل ګورنمنټ نه دا مطالبه کوم چې دو ته دی بالکل فری کنیم، نو په کم هغه باندې ایڈمیشن میلاو شي په کمو پیسو باندې. او چې کوم سیټونه موږ میډیکل کالج یونیورسٹی کې په کار ده، چې دا سیټونه موږ ځکه اضافه پکې وشي، دا 1973 نه دا سیټونه موږ مطلب ایکو ایښودل شوي وو. زه به انجینیرنګ یونیورسٹی میډیکل کالجونه دي، خاص کر په دغو کې موږ سیټونه کوټه ډېره کمه.
د خیبر د زده کوونکو دغې ستونزو او غوښتنو په هکله مو شکله د خیبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره خبرې وشوې. نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو ډیرو مستحقو زده کوونکو ته په پوهنتونونو کې د داخلو لپاره مالی مرسته ورکړو، او دوی لپاره په خیبر کې دننه معیاري تعلیمي ادارې جوړې کړو، او په نوي کال کې به په ټولو سرکاري ډیګري کالجونو کې ورته په ځینې مضمونونو کې د ایم اے کلاسز هم شروع شي. د خیبر جنسي زده کوونکي وایي چې دوی لپاره د یو لویه تعلیمي منصوبه اعلان کړی شي. فرحات شینوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریڈیو د جمهوری ارزښتونو پالون کی.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان باروند سیمې خلک وایي نه یې په سیمه کې وبشته او نه هم روغتیایي سهولتونه لري. د دوی په وینا چارواکي د خپل سیاست لپاره د منصوبو افتتاح وکړي، خو وروسته یې پوښتنه نه کوي. همدا وجه ده چې دلته د اوبو رسونې او روغتیایي خدمتونو کارونه په ټپه ولاړ دي. پولیټیکل انتظامیه دا نه مني او وایي دوی په مسلسله توګه خپلې ټولې پروژې څاري. سیلاب مسعودی په اړه راپور لري.
د سولی وزیرستان باروند اوسیدونکي وایي چې سرکار دلته د بنیادي سهولتونو دپاره ځینې اقدامات کړي دي، خو د عدم توجه په وجه دا سهولتونه په نشت حساب دي. عزت خان وایي چې د میډیکل په جدیده مشینری منزله یو شایسته هسپتال جوړ دی، خو نه په دا هسپتال کښې ډاکټرونه او نه دوایانې وي.
هسپتال دغه مسله ده چې یو ډېر غټه خرڅه پې کړې ده، ډېر غټ اسپتال جوړ دی، ډېره مشینری ورته وړې ده، لیکن ډاکټرو نشته، پښې ډاکټرې نشته، دوایې نشته. دی همېشته بیمور وشي، لویشتینه وشي، حادثه جوړه شي، هغه بیا وته علاج نه کېږي. ډېر لرې یو ریډیای خان پېښور ته په هغې باندې ډېره خرڅه کېږي، نو دغه د پوره د مهرباني وشي چې همېشته صحیح اسپتال جوړ شي.
الف خان زیاتوي چې د فصلونو د پڼولو دپاره اوبه خو خود نشته، دی کله کله اوبه د څښلو او اودس دپاره هم نه وي.
اول خبره خو دا د باروند علاقه چې کومه دو ډېره ښه علاقه دو، ډېره د امندن ول علاقه دو، ډېر جو تای خلک تای خدای به دومره تکلیف تای چې ټویلی نه شته دی او چلو کوي نه، چې دا غټ ویلی نه کړې تایورې په دې خرڅه حکمه پې کېږي، خو دا غټ ویلی نه مېشته ابود کې مېر دا غا حکومت دا غا فیل دی چې دغه علاقه ته توجه ورکو.
حاجی مقرب خان په دا خپا ګلامن دی چې دلته ټول مراعات او سهولتونه د امیرانو د پاره دي او د غریبانو چوک پښتنه نه کوي.
مشتا د پولیټیکی له لیادې منې سنټر مش سره هیڅ آینه تا امداد نه کوي. ادمو د هر شای وکړه چې موږ لا څه دا وکتل شي، مله مې دا وکتل شي، غریب پیریود نه ملک وروي، نه یې پولیټیکلی وروي، نه یې منې وروي، نه سنټر وروي.
د باروان د کبالیانو د دغې حال نامې چې د سولی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان خبر کا آغوی پا دارنگ جواب راکا
دا مونگا دست مینا مونگی ڈیلی کری زندو دزی خبرا پر ایڈنٹیفیکیشن شی زمزرا ایڈی پی کی دزی گنجائش تی دست زنا مونگا پا دیوانا مانی چنچن جو کری دی جروی کم زکی دا خانیان دی کم زکی دا کم زوری دی دا مونگا باسر دا پارا تین سشکی کری دی انشاءاللہ دا با حفظ نسو دکی دا تاکور دی پوٹنگ ترائی شی
دے باروند کبالیانو دا غشتنا ہم وکڑلا چھ پسیمک شدر سرکار سمرا ادارے موجود دی داد فعال کڑائی شی چھ عام کبالیوں تا یہ ہم فائدے وراسی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم تاسو هم دا زموږه خبرونه اوریدل شي او سم تاسو ته یو رپورت دروړو په ډان ورسپانه کې جنگیر اشرف قاضی د پاکستان بهرنی پالیسی په اړه لیکنه کړې دا غلی کلی چې که د یو ملک داخلي پالیسی خراب او حکومت کمزور وي نو بهرنی پالیسی هم ښه نه وي نوموړی وایي چې پاکستان کې جمهوریت ته وده ورکول پکار دي لیکوال د افغانستان مثال ورکړی او لیکلی دی چې پاکستان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوستۍ وړاندیز رد کړ او دغه هیواد په وړاندې خپله پالیسي بدله نه کړه په دې توګه اسلام آباد د یو ګاونډي هیواد سره اړیکې خرابې پرېښودې فرخنده اسد د دې لیکنې نورې برخې درته وایي
جهانگیر اشرف قاضی په ډان ورسپانه کې لیکي یوازې انتخابات کېدل او د دغې لارې د حکومت جوړېدل د یو ښه نظام ذمهواري نشي ورکولی تر څو چې سیاسي احتساب په قومي مسلو د ولس رایې ته اهمیت ورکول او د قانون بالادستي نوي عملي شوی او نه هم یو داسې هیواد کوټلې بهرنۍ پالیسي لرلی شي چې پکې ادارې د پوځ د کنټروله آزادې نه وي جهانگیر اشرف قاضی لیکي افغانستان د پاکستان د ناکامې بهرنۍ پالیسۍ یو مثال دی په 2010 کال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ډیر ښه ګام پورته کړ او په پاکستان د ښو اړیکو پیلولو غږ وکړ په هغه وخت کې اشرف غنی هم په هیواد دننه د ګڼو ستونزو او مسلو سره مخ و نو غوښتل یې چې د پاکستان هم مرسته ترلاسه کړي خو پاکستان په هغه وخت کې ولسمشر غنی ته د هغه د ښو اړیکو جوړولو درخواست یو قسم لا رد کړ او دا شان ځان یې پرېغلې کړ چې له دې سره په هیواد دننه په ولسمشر غنی تنقید نور هم زیات شو او په حکومت کې شاملو خلکو پرې پردې هم تنقید وکړه چې پاکستان کله هم دوی ته مثبت ځواب نه دی ویلې نو بیا ولې دغه هیواد سره رابطې وکړی شي د کابل او اسلام آباد د دغو سړو تعلقاتو نه زیاته ګټه نوي ډیلی پورته کړه کابل ته یې مثبت ځواب ورکړه هم دا وجه ده چې نن د کابل او نوي ډیلی ډېرې ښې اړیکې دي لیکوال وایي پاکستان یا خو کولی نه شي او یا غواړي نه چې د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې نه څه زده کړه وکړي او زیاتوي افغان طالبان کله هم د پاکستان لپاره د کومې لارې اساسا نشي جوړېدی لیکوال وایي نن امریکا افغانستان هند او پاکستان خلاف را یوځای شوی دی بلخوا پاکستان کله هم افغانستان ته پخپله بهرنۍ تګلارې کې لومړی ځای نه دی ورکړې تل یې دغه هیواد په خپل لیست کې پخکته ساتلې پاکستان چې د افغانستان سره څه هم مسلې لري باید چې دغه هیواد سره خبرې وکړي او د سیمې او افغانستان پر امنیت له زړه نه کار وکړي د امریکایي ولسمشر انتظامی هم د افغانستان په اړه پخپله ستراتیژۍ کې پر پاکستان نیوکه کړې دي نو باید پاکستان د افغانستان او د نړیوالو دغو خبرو ته وګوري او په خاصه توګه د ګاونډیو په اړه خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو اوس په دې اړه رپورت اورو چې پاکستان کې 2010 کال په سیاسي لحاظ څنګه په 2010 کال کې د پاکستان عدلیه ډېره فعاله وه دوی د وزیر اعظم او ځینو وفاقي وزیرانو خلاف سختې فیصلې واورولې په لویو سیاسي بدلونونو کې نواز شریف د وزیر اعظم له چوکۍ لرې شو حکومت خلاف درنې وشوې او قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه ځینې ګامونه واخیستل شول څېړونکي وایي دا کال د حکومت خلاف د سازشونو کال او جمهوریت لپاره ښه نه و په دې اړه د فرخنده اسد راپور اورو
څېړونکي وایي په پاکستان کې په 2010 کال کې جمهوریت او جمهوری ادارو ته زیان ورسید پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې اسټابلیشمنت غواړي ځینې کارونه په خپله خوښه وکړي نو ځکه دوی ولیدل چې د 2010 کال په جولای کې نواز شریف له خپلې دندې لرې کړل شو
نو د حکومت کې دوه مسلې پیدا شوې دي د فوج دی یا د
نور اداری دوی سره یو خدای دې چې دوی نواز شریف سره خپل چې مشرف باندې مقدمه چلی دغه مشرف چې مخکې آئینی لري کړو آئینی مات کړو نو دا آئین د ماتولو چې کومه سزا ده هغه به ټول کول وغوښته عدالت په ذریعه نو هغه یو کړی یو سره تاسو دویم دا چې دغه ګاونډي بالکل سره تعلقات جوړ کړي څو هندوستان سره کومه چې دی دلته کې چې کوم اسټیبلشمنت وای هغه خوښه نه وه نو د نواز شریف خلاف خلک راغلل او د اسلام آباد کې مظاهرې شروع شوې نو هغه د پنځه خرابې اوس کافي زیات شوې دی
د جولای په 28مه د نواز شریف د نااهلۍ وروسته شاید خاقان عباسي د پاکستان نوی وزیر اعظم جوړ شو بلخوا نواز شریف ته دغه فیصله وروسته په خپل ولسی بیانو کې وویل چې د سپریم کورټ دغه فیصله نه مني پروفیسر حسن عسکری وايي په دې کال کې اوسل بیا عدلیه په سیاست کې ښکیل ولیدل شو
زموږ په ادارو کې د شخړو د حل لپاره سنشته د دې ترڅنګ د پارلمان غړو هم په ځینو مسلو کې سنجیدګي ونه خوده زیاتره غړو د پارلمان په غونډو کې ګډون ونه کړ مشکلات ډېر رالل خو خبره دا وا چې جمهوریت اداري بیا هم په خپل ځای پاتې شوې یو خبره دا هم ده چې په خلکو کې دا پوهه وشته چې باید جمهوریت اداري وچلېږي دا هم ویلې شو چې جمهوریت اداري خو پاتې شوې خو د جمهوریت د معیار په بنیاد معاملې کمزورې پاتې شوې
جو ہے معاملات کمزور
سیاسی سیڑون کے سجاد نصیر وائی پر دوزر و لسم کال کے ڈیر داسی سیاسی پیخی وشوی چی جمہوری نظام یہ کمزور ایک
سال میں جو گزر
دائیو کال چی تیر سو پدی کی ڈیر خلق بدل سول ڈیر لری کرل سول ہند او امریکا هم د پاکستان پر ځینو تګلارو تنقید وکړ مختصر ده چې سیاسي صورتحال شنو حالات ډیر خراب سول او ما ته فلحال څه شوالی په نظر نه راځي
تو اس لیے بہتری کی مجھے فی الحال کوئی امکان نظر نہیں
آتا نومبر پر لمڑے ہونے کی دا اسلام آباد پر فیض آباد کی دا لبیک یا رسول اللہ تنظیم درنا لیوشت و رز و رست و علا ختم شوا چی دا قانون وزیر زاہد حامد دا نومبر پر وشتما استعفا ورکڑا دا دسمبر پر نولسما دا پاکستان دا پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سینٹ تا پر کامی امنیت او بہرنیو سفرنو تفصیل ورک دا لمڑے زلو چی دا پاکستان دا پوز مشر دا سینٹ پر غنڈ کی دا سی گڈون وک
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو افغان چارواکي وای دوی افغانستان کې جګړې ختمولو ته ژمن دي او هم د دې لپاره کوشش کوي چې د دینی عالمانو سره کار وکړي سلیم محمد صالح په دې اړه رپورټ لري
د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون تیر شپه ازادي راډیو ته وویل له دغو کنفرانسونو زیاته تمه ځکه لري چې د انډونیزیا مذهبي سازمانونه له اسلامي هیوادونو سره شي اړیکې لري
اسلامي سازمانونه چې په انډونیزیا کې وو هغه سره اړیکې له عربستان سعودي او د ممالک عرب سره لري او د ماليزیا سره لري زه فکر کوم چې د سالیس کی طرف مملکت په توګه ښه رول لوبولای شي چې هغه دواړه کنفرانسونه هم په کابل کې هم په جاکارتا کې دا دایره دي او دا څرنه کیږي چې واقعا دا جګړه په افغانستان کې لسیر ناراضي د دغه پر جنگ د فسیت ان شاء الله څخه فتواګانې او چې د خلکو د ذهنیتونو روښانول په باره کې ښه رول لوبولای شي
په کابل او جاکارتا کې د دغو کنفرانسونو لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې خو په پام کې د پدې باب تخنیکی کارونه ډیر ژر پیل سي د سوری علي شوراوي په دغو کنفرانسونو کې به پر دې هم موافقه وسی چې د ټولو اسلامي هیوادونو مفتیان او دینی عالمان په سعودي عربستان کې په یو نړیواله غونډه کې سره جرګه سي او هلته هم د افغانستان د جګړې په اړه یو مشترکه ګډه فتوا ورکړي د سولې د هڅو ترڅنګ افغان حکومت په پوځي برخه کې هم د 2013 میلادي کال لپاره د پلانونو خبر ورکړی د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته ویل هغه پوځي عملیات به چې د رواني میاشتې په سر کې پیل شوی د 2013 میلادي کال د امن زمينه برابر کړی
دا عملیات همداسې اوس روانه ده تر بهار پورې کولای شي چې د دشمن هغه پناه ځایونه سي په داخل د وطن کې څه او ځینې موجودګان دوی لري او د خلکو په مقابل کې ځینې مشکلات رامنځته کیږي او ان شاء الله آینده کال به خیر
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون وویل په دې کال په افغانستان کې 15,000 کسان وژل شوي او په دې موده کې دوی له بشري حقونو د سرغړونو شاوخوا 8,000 قضیې ثبت کړي دي.
د سلیم محمد صالح رپورټ مورو د اوریدونکو اوس د خبرونو د لنډیز وخت 10:30 بجې دی. راځي جوړ د قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو خلاف په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو ځینو مشرانو او سیاستوالو یو مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په دې اړه د قبایلی خلکو څخه د پختنې بغیر کومه فیصله باید ونه کړي. د خیبر جنسي د زده کوونکو اتحادیې وایي حکومت د ورسره د سکالرشپ او خیبر پښتونخوا پوهنتونونو کې د ځانګړو سیټونو زیاتولو وعده پوره کړي. د دې اتحادیې یو غړي توفیق افریدی نن مشال رډي تول چې جنگ ځپلو قبایلي ځوانانو ته باید ډیر پام وشي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په سرحد کابل او د انډونیشیا په پلازمینې جاکارتا کې د روانې جګړې پر ضد د دینی عالمانو غونډه کوي. د افغانستان د سولې لی شورا مرستیال عبدالخبیر وچکون نن مشال رډي تول په دې غونډه کې بعد روانې جګړې پر ضد فتواوې ورکړل شي. د افغانستان د پکتیا ولایت د والی ویاند عبدالله حضرت نن مشال رډي ته ویلي په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې راپورته شوې هغه اندېښنې بې ځایه دي چې ویلي دي دغلته د مچلغو ډیم یا بند جوړونې ته امنیتي خطرونه پېښ دي. د تیرې یکشنبې پر ورځ افغان حکومت له یوې روسي کمپنۍ سره د دې بند جوړولو قرارداد لاسلیک کړی دی. په ایران کې د قیمتونو لوړېدو له وجې پیل شوي حکومت ضد مظاهرې پرون په درېمه ورځ لا نورې سختې شوې. پر ټولنیزو مطبوعاتو خپرو شوو رپورټونو کې راغلي چې پولیسو په دورود کارګوټ کې لږ تر لږه 2 مظاهرچیان په ډزو وژلې دي. دا احتجاجونه په مشهد ښار کې پیل شوي وو. وروسته نورو ښارونو ته وغځېدل او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خلاف هم مظاهرچیانو شعارونه ورکړل. د روس سپریم کورټ د اپوزیشن سیاستوال الکسی ناوالنی درخواست رد کړی. ناوالنی دا درخواست دغه پریکړې خلاف ورکړی و چې د 2013 کال مشري ټاکنو کې له کاندیدېدو منع کړي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی اوس هم له اسلام آباد احمد الله ورو چې تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وای.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریا د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي دا وخت د پاکستان سیاسي صورتحال ډیر کړکېچن شوی. یو خوا ویل کېږي قومي حکومت به جوړېږي او بل پلو ویل کېږي چې ټکنوکریټ حکومت به راځي او دا رنګ څوک لګیا دي د نوې انارو خبره کوي او دا ځکه چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر ولی دا وخت په سعودي عربستان کې ده. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د پاکستان موجوده سیاسي صورتحال د ملک اقتصاد ډیر زیات متاثره کړي. په بیروزګارۍ او ګرانۍ کې اضافه روانه ده او د پاکستان روپۍ په مقابله کې امریکایي ډالر په بره روان دی. اداریه وایي ولسی نمائندگان چې دا وخت په پارلمان کې ناست دي هغوی د سره په ولسی مسلو باندې خبرې نه کوي او ایوازې خپل توانایي د خپلو ګوندونو یا د ذاتي ګټو لپاره کاروي. همداشان که په نړیوال کچ وکتل شي نو پاکستان د یو شمېر ستونزو سره مخ دی. پاکستان تر اوسه د ترهګرۍ په حواله د اتحاد پیدا کولو کې دومره نه دی کامیاب شوی څومره چې ورته په کار وو او په نړیوال کچ دا سر وړاندې کیږي چې پاکستان د انتشار اړخ ته روان دی. اداریه اخیره کې لیکي په داسې صورتحال کې بعد پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو لا غور کول پکار وي ځکه چې د ذاتی ګټو لپاره په یو بل تورونو لګولو نه قومي ګټو ته زیان رسی باید چې ټول په دې غور وکړي. ورسپانه دونیوم نیوز خپل اداریه په پاکستان کې د تعلیم په شرح باندې لیکلې ده. اداریه وایي په شرح خواندګۍ یا د لیک لوست شرح کې اضافه د ملک په ترقی کې بنیادی کردار ادا کوي او هیڅ یو قام به له تعلیم خپل هدفونه نشي ترلاسه کولی. اداریه وایي پاکستان مسلم لیگ نون د کال 2013 د ټول ټاکنو په وخت په خپل منشور کې د تعلیم عام کولو خبره کړې وه خو چې کله ورته حکومت ترلاسه شو نو خپل د 4.5 کال په حکومت کې هم په شرح خواندګۍ یا لیک لوست په شرح کې اضافه ونه کړه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکې لخوا پاکستان باندې د مالی مرستو د بندولو امکان پر موضوع لیکنه کړې او فرایډی ټایمز مجلې په 2018 کال کې د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلاره کې د ستونزو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دوړو لیکنو غټ کې درته ملیحه مرزا ده وایي
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي کله چې روان کال پاکستاني ځواکونو د وسلوالو له ولکې نه یوه کینیډایي کورنۍ را خوشې کړه، نو هغه وخت یې د هغوی یو تختونکي هم ونیولو. هغه د حقاني شبکې سره تعلق لرونکي د وسلوالو طالبانو یو غړی چې د امریکا په فکر د یو بل تختول شوي امریکایي وګړي په اړه مهم معلومات ورکولی شول. خو د ورځپاڼې په خبره پاکستان هغه ته د رسایۍ په اړه د امریکا غوښتنې رد کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د سړېدو سبب شو. اوس د ډونلډ ټرمپ انتظامیه په دې غور کوي چې آیا اسلام آباد باندې خپل امداد ودروي که څنګه. د امریکایي چارواکو په فکر په دې ګام سره امریکا پاکستان ته خودل غواړي چې په هغه هیواد کې میشت د وسلوالو د فعالیتونو خلاف د اسلام آباد له هلو ځلو واشنگټن مطمئن نه دی. امریکا د کال 2002 راهیسې پاکستان ته 3 بلین ډالره د مرستې په توګه ورکړي دي. ورځپاڼه لیکي امریکا په اګست میاشت کې وویل چې د 255 ملیون ډالرو مرسته تر هغې پر پاکستان ودروي تر څو چې په خپل هیواد کې دننه د وسلوالو ډلو خلاف لا نور ګامونه پورته نه کړي. لوړ پوړو امریکایي چارواکو په دې اړه روانه میاشت له یو بل سره لیدلي چې د امریکایي چارواکو په خبره کې دي چې فیصله په راتلونکو اونو کې وشي. بلخوا فرایډي ټایمز مجله لیکي د خارجه پالیسۍ له پلوه 2019 کال د پاکستان لپاره سخت و. مجله په دې لړ کې له نورو هیوادونو سره د پاکستان د پیچلو تعلقاتو ذکر کوي او لیکي چې له امریکا سره د پاکستان تعلقات د بهرنیو چارو تګلارې له پلوه تر ټولو لوی چیلنج و. مجله لیکي له واشنگټن سره د اسلام آباد د کړکیچنو تعلقاتو اثر له افغانستان او هند سره د پاکستان پر اړیکو هم پریوتو. مجله لیکي د پاکستان پر وړاندې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سخت دریز د جنوبي ایشیا په اړه د هیواد پر تګلاره او د قومي امنیت په دستاویز کې څرګند شو. فرایډي ټایمز لیکي د افغانستان د بګرام له مرکزه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس بیان چې ویلي وو پاکستان ته خبرداري ورکړې دي، هغه تمې ته تکړلې چې د خواوشا دریو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ له سفارتي هلو ځلو کېدلې. مجله لیکي په مجموعي ډول ټول کال د پاکستان په خارجه تګلاره کې مسلې تر سترګو شوې، که هغه له ایران سره د تعلقاتو د ښه کولو په لړ کې کوششونه ول او که په سیمه ییزه توګه د تعلقاتو د ښه کولو هلې ځلې وې.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دونکو په ایران کې پرون په دریم ورځ هم هغه مظاهری روان وي چې د هګیو او چرګانو د قیمتونو لوړیدو لوجې پیل شوې دي. د مظاهری لومړی په مشهد ښار کې وشي، خو وروسته نورو ښارونو ته وغځېدي. په زرګونو کسانو د احتجاجونو کې برخه اخیستې او پر حکومت د اقتصاد د خرابې له امله تنقید کړی دی. په ایران کې د داسې مظاهرو مثالونه کم دي چې د مذهبي مشر آیت الله خامنهای خلاف پکې نارې ووهل شي. سالی محمد سالی په اړه راپور لري.
په ایران کې د حکومت پر ضد له اعتراضونو وروسته د ایران څو ښارونه د شنبه په ورځ د حکومت په پلوي د لاریونونو شاهد و. د دغو لاریونونو اصلي هدف په ایران کې د 2009 میلادي کال د ناکراریو د پای ته رسیدو یا تازه کول و. هغه ناکراری د جمهوری ریاست تر جنجالي انتخاباتو وروسته پیل سوی و. د ایران دولتي تلویزیون په دویم لوی ښار مشهد او پلازمینه تهران کې د لاریونوالو تصویرونه خپاره کړل چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په ملاتړ شعار پاڼې لیږدولې او شعارونه یې ورکول. دا په اصل کې ده چې د پنجشنبې په ورځ په سلګونو کسان د ایران په څو ښارونو کې لارو کوڅو ته ووتل او د بیو د لوړېدو له کبله یې مظاهرې وکړې. دوی د حکومت پر ضد شعارونه هم ورکول. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو سویو تصاویرو او ویډیوګانو له مخې د شنبې په ورځ محصلانو هم مظاهره وکړه او د تهران پوهنتون په وړاندې د حکومت پر ضد شعارونه هم ورکول. دوی پر پولیسو د ډبرو ګزارونه هم وکړل. د ایران په څو ښارونو له دې جملې پلازمینه تهران کې د ډله ایزو اعتراضونو له ادامې سره جوخت، د ایران د کورنیو چارو وزیر له خلکو غوښتنه وکړه چې په غیر قانوني راټولېدنو کې ګډون ونه کړي. عبدالرضا رحماني فضلي ویلي که خلک په کومه سیمه کې دروغونډېدو پلان لري، اول دې له دغه وزارت سره موضوع شریکه کړي او اجازه دې واخلي. خو ویل کېږي د ایران د کورنیو چارو وزارت په تیرو کلونو کې په ډیرو لږو مواردو کې لاریونونو ته اجازه ورکړې ده. تازه راپورونه وایي چې پولیسو د مظاهره چانو په وړاندې اوشکي بهونکي ګاز هم کارولی دي. په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د ایران له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خلکو حقونو له دې جملې
د بیان د ازادي حق ته درناوی وکړي. ترامپ په ټویټر کې لیکلی چې د ایراني اتباعو د سولیز مظاهرو ډیر راپورونه خپرې شوي چې د رژیم له اداري فساد او له ایران بهر د ټروریزم د مالی ملاتړ لپاره د ملي پانګې له ځای کېدو پوزې ته راغلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ترامپ دغه څرګندونې وغندلې. تبتصل کې د چې د ایران د احصایې ادارې د ارقامو پر اساس پر روان مالی کال کې د بیکاری اندازه 12.4% ته رسیدلې چې د تیر کال په نسبت څه باندې 1.4% زیاتوالی شي. د دې ادارې په حواله په ایران کې چې 80 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي 3 میلیونه او 2 لکه کسان بیکار دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د نفرت ډکو تقریرونو ضد قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي چې له وجې دغه هیواد وګړو ته یو لوی ګواښ پیښ شوی دی. ادارې لیکي پاکستان دا مهال د خپل اقتصاد امنیت سمول لپاره هڅې کوي، نو باید دا هیواد دی د کرکې خورونکو تقریرونو مخنیوي لپاره هم یو څه لاره وسنجي. د دې ادارې ځینې نورې برخې له انیس جمال اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په 2018 کال کې په پاکستان کې د کرکې ډک تقریرونو لوجې ریښتینی نتیجې مخې ته راغلي دي. ادارې لیکي د رایو اظهار لوجې د تشدد ختمولو لپاره د قوانینو په سمه توګه د نه عملي کېدو لوجې حالات لا نور خراب شوي دي. ایکسپریس ٹریبیون لیکي د فیض آباد احتجاجي ناستې په ګډون په بیلابیلو موکو د حکومت د ناسم او غیر متوازی دریځ خپلولو سره د کرکې ډک تقریر کوونکي کسان هڅول شوي دي. ادارې لیکي د نفرت ډکې ویناوې یوازې یو عمل نه دی، بلکې پاکستاني ټولنه کې ژورې ریښې لرونکې یوه کلتوري مفکوره ده چې د هغو څو کسانو نه تر ډلو پورې خورېږي چې له دلیل پرته د خپلې رایې اظهار کوي. رسپانه لیکي په پاکستان کې د کرکې ډک تقریرونه د ګنګوسو په یو خاص انداز کې له خپرولو سره د شخصي شخړو ذریعې جوړې شوې دي، او د دې ګنګوسو لپاره اکثره الکترونیکي او ټولنیزه میډیا کارول کیږي. ادارې لیکي د داسې پیښو مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان او انټرنیټي قوانین جوړ شوي دي. رسپانه لیکي د کرکې خورونکو تقریرونو لپاره د جوړ شوو قوانینو په سمه توګه د نه عملي کولو او د دې پر ضد د حکومت لخوا د ګامونو پورته کولو په برخه کې د دلچسپي نه لرلو له وجې د پاکستان وګړي له یو داسې سنجیده ګواښ سره مخ دي چې هر وخت او په هر ځای کې ورته زیان رسیدلی شي. ادارې لیکي د مردان عبدالولي خان یونیورسيټي بشل شوي زده کوونکي مشال خان د دې پیښو یوه بیلګه ده چې د ناسمو قوانینو او د تعصب په بنیاد دغه عملي کولو له وجې خلک څومره غیر محفوظ دي. رسپانه لیکي د مشال خان د پیښې په لټونو کې سرګند شوي چې د دې لامل مذهب ته سپکاوی نه بلکې بدلا اغستل وو. ادارې لیکي د روان کال په جولای میاشت کې د بهاولپور د تراګری مخنیوي عدالت تیمور رضا ته له دې وجې پانسي ورکړه چې د مذهب سپکاوي مواد یې په انټرنیټ خپاره کړي وو. د تیمور رضا وکیلانو پوښتنې راپورته کړي چې د نوموړي سزا د هغو دوو قوانینو پر بنیاد وه چې د پیښې سره هیڅ تعلق نه لري. ادارې لیکي په ټولنه کې نفرت د ټولنیز انصاف څرګندونه کوي. د نفرت ډک تقریرونه ختمول د غیر متوازن او تعصب حالاتو له منځه وړلو بغیر ممکنه نه ده. رسپانه لیکي پاکستان دا مهال د سیمه ایز ترهګرۍ نه واخله د درغلیو اقتصادي بحران پورې په هر ځای کې په جګړو او مبارزو کې بوخت دی، او د قانوني ضرورتونو لپاره غورځولو له لارې ټولنه لا نوره تقسیمېدو ته پرېښودلو سره به پاکستان نور هم کمزور شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا وسم تاسو ته د واده سره سم د سولې پر لور خبرونه دراورو. نن د سولې پر لور خبرونه کې د ترګرې په ضد د افغانستان د وسو دینی علمانو پر فتوا غږیدلی او د خبرونه تاسو د هر یک شنبه او دوشنبه پر زول مشال ریډیو ور
د سولې پر لور.
د افغانستان دینی علمانو په کابل کې د دسمبر په 28 نیټه تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته پر طالبانو د جګړې د ختمولو غږ وکړ. په همدې حال کې د دغه هیواد سولې علي شورا غړو بیلابیلو ولایتونو ته د سفرونو په کولو سره د سولې لپاره پراخه ملاتړ پیدا کولو کوښښ کړی دی. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې موضوع غږیږو. زه بشیر ګواخ مو کوربه یم، هرکله راشئ. په کابل کې د وسوا دینی عالمانو تر غونډې مخکې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې دینی عالمانو د ترهګرۍ پر ضد خبرې وکړې. دوی وایي چې اسلام د امن دین دی او هیڅوک حق نه لري چې د چا ژوند واخلي، نو ځکه د طالبانو جګړه شرعي جواز نه لري. دې عالمانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز ومني او سیاسي روغې جوړې ته حاضر شي. د علماو په پریکړه لیک کې وویل شول
د افغانستان د خلکو د سولې ارمان ته په احترام دي، طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته لبیک ووایي او هر ډول غوښتنې او تقاضاوې چې لري د خبرو په میز د ملت ته روښانه کړي. طالبان دي له خپلو لیکو ټول هغه عناصر وباسي چې له نړیوال ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او هیڅ ډول افغاني او اسلامي ارزښتونه نه پیژني.
د سولې پر لور
د کابل تر دې لوی غونډې مخکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دینی عالمانو د قومي مشرانو سره یو ځای داسې ډېرې غونډې وکړې چې مقصد یې روانې جګړې ته د حل لار راایستل و. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر محمد اشرف غنی سیاسي چارو سلاکار ډاکټر اکرام خپلواک د غونډې برخوالو ته وویل چې د طالبانو سره آن بے لشرط مذاکراتو کولو ته تیار دي. نوموړي همدارا زیاته کړه ک طالبان د افغانستان په کمزه کې سیاسي دفتر غواړي، نو پر دغه هم غور کېدل شي.
د دې علماء ول دې ملي مشورتي کانفرنس نه زمنګ او علماء چې په ولایاتو کې وو او په پاکستان او ایران کې وو د ټلیفون لارې دې وی سره قطنامه شریک سول په داسره مراله کې او هغوی په دې باندې اطمینان راکړي چې هم له دې قطنامې نه ملاتړ کوي.
چپلا سکی بم دے بلشین وے بلشین وے داتڑے زمون تکلی سڑے ندے سڑے ندے سڑے ندے چپلا سکی بم دے بلشین دے بلشین دے چپلا سکی بم دے بلشین دے بلشین دے
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. دینی عالمان وایي چې د جګړې مخنیوي لپاره ضروری ده چې ځوانان وسلوالو ډلو سره له ملګری کېدو وژغورل شي. د دې کار لپاره عالمان د خلکو د پوهاوي لپاره کار هم کوي او په جمعتون کې د مذهب په رڼا کې پر دې مسله تقریرونه هم کوي. دوی وایي روانه جګړه اسلامي نه بلکې د سیاسي او مالی ګټو جنگ دی. بلخوا په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وسو عالمانو د غونډې په اخیری ورځ وویل چې د سولې لپاره د کوخونو په ترڅ کې د هغوی هر خبره او شرط مني. نوموړي زیاته کړه که طالبان رښتیا هم خپله جګړه پر حق بولي، نو د افغانانو د وژنې پر ځای دې له مناظري او مذاکراتو کار واخلي او په سوله ییزه توګه د خپلو هدفونو ته ورسیږي.
هغه غوښتنې چې حکومت نه وکړي دې من په سر وشته، اوس هیله مې ده چې هغه غوښتنې چې طالبان کړي دي هغوی ومني. چې دلته ثابت است چې څوک نیت لري، څوک اراده لري او څوک برنامه لري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. تر اوسه طالبانو د افغان حکومت د سولې مذاکراتو وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. دوی خپلې حمله روانې ساتلې دي. په همدې حال کې افغان پوځ هم خپلو عملیاتو ته زور ورکړی او هر ورځ د ګڼو وسلوالو د وژلو راپور ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د مرکزی کمیټې یو غړی عبدالحکیم مجاهد وایي د دې جګړو سره سره بیا هم د سولې هیله لري. هغه وایي د طالبانو او چارواکو ترمنځ پیغامونه تللي راغلي دي، خو تر اوسه دا اړیکې په لومړنۍ مرحله کې دي.
دلوی خو د افغانستان حکومت د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې دننه د افغانستان د ټولو پرګنو علما او سره د قومي مشرانو سره مدني ټولنو سره پښتون استادانو سره او د میرمنو د ټولنو سره وسی په معنا باندې د سولې د کلتور لپاره د کلچر لپاره د پوهاوي لپاره خبرې اترې شروع کړې دي او د افغانستان ملت ټول په دې باندې اواز کوي چې اوس دې وخت رارسېدلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته شي. په رسمي او غیر رسمي ډګر کې د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مثبت پیغامونه تبادله شوي دي.
د سولې پر لور
د افغانستان په سر خر کابل کې د وسو دینی عالمانو غونډه او د ترهګرۍ پر ضد یو دریز په داسې وخت کې راغلی چې د هیواد کې د طالبانو ترڅنګ داعش وسواله ډله هم فعال ده. د ډلې یو وخت د ریډیو لاره ځوانان لومړی سخت دریزه او بیا د ځان سره ملګری کول. همدا وجه ده چې دینی عالمان وایي د غلطه د سولې لپاره عامه پوهاوی باید زیات شي. په دې اړه مو په ننګرهار کې د حج او اوقافو رئیس مولانا عبدالظاهر حقانی سره خبرې کړې. هغه وایي چې دینی عالمان که څه هم د فشارونو سره مخ دي، خو بیا هم د سخت دریځۍ خلاف او سولې لپاره غږ پورته کړی دی. د هغه په وینا دوی طالبانو ته د مختلفو پیغامونو په لیږلو سره ویلي چې وسلې کېږدي او د سولې لار خپله کړي. له مولوي حقانی څخه مو په لومړي سر کې وپوښتل چې آیا په افغانستان کې روانه جګړه شرعي جواز لري؟
ډیر مصادر او ماخذو دا شته چې په دې صلاحت نه دي او د افغانستان ولس سلمان ولس د جګړه د خلاف دا مشهد نه دي. دا مونږ خو له مخکې نه کړی دا فساد ده، دا جګړه نه ده، دا جهاد نه ده، دا فساد ده، دا جګړه نه بلکې قتال او جنگ ده. او په دې کې متعارضه ډله چې هغه ابتدا د قتال کوي، هغه تعرض کوي او افغانستان اردو پولیس دا ولس دفاع په حالت کې ده، بم او اسلحه له بلې خوا راځي او د فخور عالم باندې تعرض کوي. دوی چې ځانو ته شهیدان وایي نو دا یقینا مونږ دوی ته هم پیغامونه هم لېږلي دي او مونږ ورته تاسو یو جزیه فقهي یو عالم وینا ثابته کړې چې د مسلمان قتل جایز ده، مسلمان قتل ته جهاد ویلې چې مسلمان وژنا جهاد ده.
او غني صاحب دې وخت کې لګ تاسو وایي چې تاسو د ځینې داسې دوی ته پیغامونه مستولې دي، د علماو رول څنګه کولای شي چې د خپل ممبرونو د جماعتونو د لارې خلک په دې مسله پوهیږي؟ کی
مونږ یقین لرو چې علماو باندې خلک اعتماد کوي، علما د خلکو مرجع ده. خو طریقې دا ده چې داسې کېدلی شي چې د علماو د پاره دغه اجتماعګانې او غونډې دایري شي، هغه مصارف چې په جنگ باندې کېږي هغه دې اړخ باندې وشي. د علماو غږ دا د ولس غږ ده او دا غږ یقینا تاثیر لري. مونږ په دې یقین لرو او تجربو مو افغانستان کې ثابته کړې چې علماو فتوا باندې همیشه خلک پورته شوي دي او قرباني ورکړي دي.
تاسو چې کوم دا خبره کوي د علماو خبره کوي، د کی ولی ډیر علما تر اوسه پر د تردید ښکار دي، دوی واضح خبر نه کوي د دوی ژوند ته څه مسلې پیښیږي که څنګه؟
واقعیت دا ده چې علما اوس په خاطی اکثریت باندې په دې ولال دي او موږ سره په غونډه کې او جلسو کې شرکت کوي او زموږ تایید کوي دا چې پورته کړی ده. نو دا د دې معنا ده چې علماء ته یو سالم قیادت اول او د دین انسجام او د دې لپاره برنامه اکثریت هغه د دې ژوند مسؤلیت نشته رات خطر زیات ده ولسوالۍ کې خصوصا طبیبانو ته علماء او طبي علماء شهادت ورسېدل او هغه په محراب او منبر کې او تبم کې خود دا چې حالت ده چې علماء سره نه محافظت کوم دا چې کاناشته ده. خو علماء موږ سره ولاړ دي، ځینې علماء به داسې هم وي چې په بل طرف به هم ولاړ وي. مونږ په هغوی هم غږ کړی چې څومره معلومات مونږ ته دی او زدي رابطي شوي دي هغه هم د دې حالاتو نه نور ډېر زیات پتنګ دي او غواړي چې خپل وطن ته راشي اصول کی ژوند کی خپل وطن کی تدریس کی او دام سایا ملک آغا مدرسی خالی کی خدا سے ملک پراتی دا سے حالت ہوئی چې سونه ویل شي دغه کوي خپل ته وجل کیږي او عمر د پاغي ملک یې ډیر علما زمنګ په زندانونو کې په شهادت ور رسیدل
د سولې پر لور.
اوریدونکو هم دې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پته رسیږي. تر بلې هفتې در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
کپی خورک کا بلې دلالای
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم اوري چې د دنیا ته حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپیچ بین کله دلالای 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 لکه وخت